السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته کلی وایو ستړي مشه زې مهوش چلی
او زې بختور شاه
قدر من اوریدونکو او کتونکو نن د زیارت روز کال 2018 د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې دی 9 نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 1 بجې ده یو شمیر رپورټونه په دې ساته خبری خبرونه کې لرو حال وړاندې کوي بختور شاه
نیره مننه ما وجلیل د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د هندستان دوره کړی دا او هلته د امریکای د یو ایس ایډ په مرسته را جوړ شوی یو نمایش یا نندارتون کې برخه اخیستې چې پکې د امریکای بخنه وړم د افغانستان د 200 نه زیاتو تجارتي کمپنو خپل توکي خیو په دې تاسو ته سړنه وړاندې کوو
او ګران اردوونکو او کتونکو د کراچۍ پولیس وایي د وسلوالو سره په یو نښته کې د القاعده یو مهم مشر او د داعش څلور ترهګر وژلي دي د داعش د یو ترهګر د نیولو ادعا هم شوي په دې اړه هم یو رپورټ لرو
او ګران اوریدونکو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي علاقو غړي وایي د فاټا د اصلاحاتو په نامه ورسره حکومت دوکا کوي خو دوی ګواښ کړی دی چې حکومت زر تر زره په قبایلي علاقو کې اصلاحات عملي نه کړل نو دوی به د اکتوبر په 9 نیټه باندې خپل احتجاجي لاریون اسلام آباد ته بوزي په دې به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو
دا آیوش میر نو رپورټونه لرو وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو ډیوی ریډیو او ټی وی سره اوسه
قدرمن اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی تاسو ته د کراچۍ په اړه باندې ما وجلی رپورټ وړاندې کی خو تاسو ته وایو چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د هندستان دوره کړې ده او دغه ته په هندستان کې د وزیر اعظم نریندرا مودي سره ملاقات کړې دوه مشرانو په ستراتیژیکی تړون باندې خبرې اترې کړې دي د سیمینا د ترګری په ختمون باندې او دغه شانته کې په یو شمیر تجارتی اړیکو زیاتولو باندې هم خبرې اترې کړې دغه ته چې کوم د یو ایس ایډ په مرسته باندې په نوې ډیلی کې یو نندارتون یا نمایش را جوړ شوی او په هغه کې هم برخه اخیستې په دغه نمایش کې د افغانستان د 200 نه زیاتو کمپنو خپل توکي د نمایش یا نندارې د پاره یې خودلی چې پکې قیمتي کاڼي دغه شانته کې قالینونه وچه لمده میوه او یو شمیر د افغانستان چې کوم مشهور توکي دی هغه په دغه کې ایښودلی شو دغه څلور ورځنی نندارتون یا نمایش و چې په هغه کې نوموړي برخه اخیستې ده او دغلته د خبرو په وخت باندې ویلي دي چې هندوستان به د افغانستان سره په تجارتي چې کوم مد دی په هغه کې خپلې مرستې نور زیاتوي په دې به تاسو ته په څو شیبو کې څېړنه وړاندې کوو جی ماوش
مننه بختور شاه ګران اردوونکو او کتونکو ورزو یو بل رپورټ راخته د کراچۍ پولیس وایي چې وسلوالو سره په یو خطه کې د القاعده یو مهم مشر او د داعش څلور ترهګر وژلي دي او د داعش ته یو ترهګر د نیولو ادعا هم شوي او پولیس ویلي چې وژل شو وسلوالو نه خودکشي جاکټي او په غټ شمیر کې وسله هم اتر لاسه شوې ده هم په دې موضوع باندې د کراچۍ نه د ډیو ریډیو خبريال فضل عزیز رپورټ را لګلې او دوی ته ستاسو پام را ګرځو
د کراچۍ خار د ملیر ضلع د پولیس مشر اس اس پی روانوار په وینا د خار سورابګوټ سیمې سره نږدې په سچل علاقه کې د ترهګرو په موجودګۍ دوی عملیات وکړه او بیا په نهته کې د القاعده او داعش ترهګر وژل شو
اور اس میں سب سے اہم آدمی جو ہیں وہ القاعدہ کا عامر شریف ہے جو کہ
اول پوجل شو کہ د ټولن اهم د القاعدہ عامر شریف چې هغه د ډرون ټیکنالوژي جوړولا د ټیکنالوژي ماهر سړی وو او نږدې په ډرون جوړولو یې کار مکمل کړی وو او د ډرونی په کراچۍ کې د ترهګرۍ د پاره خرابلا
اور اس میں یہ عامر شریف جو القاعدہ کا اہم آدمی تھا یہ اس انکاؤنٹر میں یہ بھی مارا گیا اور چار اور لوگ بھی جو کہ پہلے لشکر جنگوی اور ٹی ٹی پی میں تھے لیکن اب جو ہے وہ طارق ڈبل کے گروپ میں بھی تھے لیکن اب داعش کے ذات ہیں
دیوائی پنخت کی دا القاعدہ اہم تن امیر شریف حق وجل شو او سلور نور کسان چې اول په لشکر جنگ وی او ٹی ٹی پی کې وو، او اوس د طارق ډبل په ډله کې وو، خو اوس په داعش کې وو. هغه وایي د وژل شوو ترهګرو د جرمونو ریکارډ موجود دی او دوی سره نور وسلوال هم ملګری دي، هغوی هم په دوی پسې راتلل. پولیس افسر وویل د وژل شوو وسلوالو نه خودکش جیکټ او په غټه کچه وسله هم ترلاسه شوې ده. د راو انوار په وینا ترهګرو وسله په محرم کې د عاشورې په جلوسونو کاروله، خو په ضدي عملیات وشو او وژل شو. په کراچۍ کې یو بل ځای عملیاتو کې د مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د ترهګرۍ ضد عملیات کوونکي څانګې ویلي د کینټ سټیشن نه یې د داعش سره اړوند ترهګر نیولی دی. د نیول شوي تن پیژنګلو د خلیل الرحمن په نوم شوي او چارواکو ویلي هغه به د سوشل میډیا یا ټولنیزو اړیکو د ویبپاڼو د لارې داعش سره خلک ملګري کول. د ایف آی اے چارواکو ویلي د نیول شوي تن نه یې موبایل ټلیفونونه او د داعش بیرغونه یا جنډې هم ترلاسه کړي دي. په کراچۍ کې د پولیس په عملیاتو کې د داعش او القاعده د وسلوالو د وجنو او ایف آی اے د داعش د وسلوال نیولو عملیات په داسې حال کې شوي چې څلور ورځې وړاندې په پلازمینه اسلام آباد کې هم د داعش یو لګېدلی بیرغ لیدل شوی و. دغه بیرغ پولیسو وروستو لرې کړی و، خو په پاکستان کې چارواکي بیا بیا د دریض تکراروي چې په ملک کې داعش په منظم ډول موجودګي نه لري. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
درمن اوریدن کو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دے په پاکستان کې هر څک حکومتي چارواکي د دې خبرې نه انکاری دي چې ګنه په منظم ډول باندې د داعش وسلوال په دغه سیمه کې شتون لري، خو وخت په وخت باندې د یو شمیر ترهګر بریدونو ذمہواری هم د خودسر اسلامی امارت یا د داعش وسلوالو قبول کړی ده. په دې موضوع باندې په خارجه وزارت کې خبرې اترې شوې دي. تفصيلات اورو د ډیو ریډیو خبريالي رابعه پیر په ریپورت کې.
د پاکستان خارجه دفتر په داسې حال کې په هیواد کې د داعش وجود رد کړی چې په پنډي کې د تراګری د مخنیوي عدالت د تندرو ډلې داعش سره تعلق لرونکو یو کس ته سزا اورولې ده. د پنډي د تراګری د مخنیوي محکمې د تندرو ډلې داعش سره تعلق لرونکو ابو جندل نومي تن ته د 28 کلو سزا اورولې ده. دا لومړی ځل دی چې د داعش یو غړي ته دومره لویه سزا ورکول شوې ده. بل اړخته په تیر ورځو کې په اسلام آباد کې هم د داعش لګېدلې چنډی لدل سوی دیم چې پرې سینټ هم د سخت تحفظاتو سرګندونه کړې ده. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د داعش په هیواد کې د وجود په اړه خپل هغه پخوانی دریز تکراروي او دا هم وایي چې په افغانستان کې د داعش پر سیوا کېدونکو طاقت اندیشمن دي.
I think I would just repeat this thing which I said earlier also, there is no organized presence of Daesh in Pakistan.
د پاکستان حکومتي ادارې کڅه هم په هیواد کې د داعش ته منظم وجود څخه انکاری دی. خود امنیتی ادارو لاړخه د داعش ته غړو د نیولو داوی وخت په وخت مخې ته راځي. نن هم د سند پایتخت کراچی په سجل سیمه کې د پولیس د وینا تر مخه د ډزو په بدل کې الدال قاعده او د داعش سره تعلق لرونکو 15 تراګر وژل سوي او د یو بل رپورت تر مخه په سوشل میډیا د داعش په اړه مواد خوروونکو یو کس نیول سوی هم دی چې د پولیسو تر مخه د محرم پر روانه میاشت کې په شار کې کاروایی کولو اراده لري. د تیرو دو کلو راهیسې د هیواد په مختلفو برخو کې په خصوصي توګه لوی ښارونو کراچی، پنډي، لاهور، ملتان او پېښور کې د تندرو ډلې داعش بینر او ورل چکینګ په نظر راغلي دي. تیر کال د جنوري په میاشت کې د داعش لاړخه ګجرات کې د انجونو سکول بندولو دړکې ورکړې سوي وې. په کال 2014 کې خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د داعش د ملاتړ تنارو کاغذونه لیدل سوي وو. د څېړونکو وینا ده چې د دې هر څه باوجود د حکومت د داعش د وجود څخه انکار او د اړخته غیر سنجیده رویه په راتلونکي وخت کې د هیواد د سلامتی لپاره زیانمنه کیدای شي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
گران اردنکو او کتنکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خپرونه دوام لري. د ڈیوا ٹی وی دا برخه دا تاسو د ڈیوا ریڈیو په فیس بک پانا وی او اے ڈیوا باندې هم نیخ پنیگا کتیشه. او ورزو یو بل رپورټر اخته د افغانستان دفاع وزارت وای د چین پاکستان او افغانستان ترمنس په درېخیزه ګډناست کې چې روانونه په کابل کې تر سره شو د ترهګری په ضد د عملی اقداماتو د غستو پاړه ګډې فیصلې شوې دي. هم په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو خبريال افغانستان کې حقمل روان یو رپورټ تاسو ته وړاندې کړي.
د هیواد دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش وای دی افغانستان پاکستان او د چین هیواد تر څار لاندې په جوړې شوې ناسته کې دواړو ګوانډیو هیوادونو د دوو ستورو لرونکو فوزي جنرالانو تر منځ 13 ورځ په کابل کې تر سره شوه. ردمنیش ویل په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان فوزي جنرالانو د پولي دواړو غاړو ته د تر هرګرو د ګواښونو د لمنځوړلو لپاره یو له بل سره معلومات شریک کړل او پریکړه وشوه چې له حکومتي مشرانو سره به یاد غونډه کې را غونډو شوی معلوماتو له شریکولو سره وروسته به د ترهګرۍ په ضد عملی اقدامات ترسره کیږي.
په دغه غونډه کې د افغانستان له طرفه همدارنګه د پاکستان راغلي دوه ستوري جنرالان پکې شرکت لري او په دغه جلسه کې دوی د خپل لیډرانو ته هر هغه قانون او معلومات چې جلسه کې حقیقي ورسېږي او بیا د افغانستان او پاکستان وزارتونه او اپریشنونه قاطی تصمیم یې نیول کیږي.
همداراز دی دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش دی دی غونډی جوړیدل دی تر هرګری ضد په مبارزه کې دی دولتونو ترمندي همکاریو دی زیاتوالي لپاره ګټور و بلل او زیاته کړه چې ټاکل شوی ورته بل ګډه ناسته به په اسلام آباد کې تر سره شي.
دا جلسه تر اوسه شوې ده فقط یوازې او یوازې د تروریست په مقابل کې او اهمیت یې تبری په یوه پاکستان او پاکستان په معلومات سره شریکي او په دغه شریکولو د تروریزم هغه مبارزه او هغه لارې چارې چې د نورو هیوادونو په سطح د ناظر غوندې طرح کوو او په یو فیصله کې رسیږو او دغه هیوادونو په حیث د هغه هیوادونو چې شاهد دي کولی شي چې تاثیر ولري په آینده کې ګډون کوي.
دی افغانستان او پاکستان دی فوزی جنرالانو او دی چین دی بهرنیو چارو وزارت دی واستازي تر نظارت لاندې ل ترهګرۍ سره دی مبارزې لپاره دی ګډو همکارۍ غونډه په کابل کې په داسې حال کې جوړه شوې چې 13 ورځ دی افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی امریکا دفاع وزیر جیم میټس او دی ناتو ل سرمنشي سره په ګډه خبري ناشته کې وویل چې دی سولي توپ دا محل په پاکستان کې دی او په وایناي وبکتل شي چې دی پاکستان هیواد څخه ډول ترې استفاده کوي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیو ریډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی چې تاسو یې په ټلویزیون باندې هم ګورئ. د ډیو ریډیو د فیسبوک د لارې هم زمونږ دغه خبرونه نیخ په نیغه کتای شي او اوریدای شي. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د هندوستان دوره کړې، سفر یې کړی دی او په نوې ډیلی کې د یو څلور ورځني نندارتون هلته ورغلی، دغلته خبرې اترې کړې دي. دې باندې څېړنه اخلو د ډیور ریډیو همکار افتخار حسین زمونږ سره د کیپیټل هیل نه د ویډیو لینک تلارې مرګره شوی. افتخار حسین په خیر؟
ډیره مننه بختور شاه.
افتخار حسین، کدا راته وایي چې د هندوستان او افغانستان د یو بل سره صنعتي اړیکې په کم ډګر ولاړې دي؟
بختور شاه، زه به دا وایم چې دا وخت دوه ورځنی کم په نوې دلی کې چې د افغانستان او هند ترمنځ صنعتي او د زمیداری چې کم د غلطه پیداوار کیږي په افغانستان کې د هغې شیانو یو نندارتون یا د زری پیداوار نمایش شوه دی. خو په دې کې د هندوستان هم صنعتي مصنوعات پیداوار هلته ښودل شوی او د افغانستان خو غټ هدف یې دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري او تجارت ته زیاته سوداګرۍ ته زیاته وده ورکړی شي. د افغانستان نه چې دی نو زیاتره ما بیا کتل چې کوم داسې شیان دي چې هغه زی هلته هند ته، نو په هغه کې د دی ورته خام کارټن یا مونږ وایو چې مالوچ پنبه د دینه واخلي، تر د زیاتره په کې بیا تازه میوې دي. په تازه میوو کې تر ټولو زیات چې دی انګور دی، دغه رنګې مڼه ده او د قالین سامان او نور د ډیر شیان دي. دغه رنګې د هندوستان نه چې دی نو د طبي آلات التکی زی دوایان زی جامع کپڑے چی دی دا زیاتر زی او نورم ډیر سیزونه دی پسنتی کچا چی التکی زی او دا زکا چی اوس په دغه سیمه کې افغانستان غواړي چې خپل تجارت نور هم وغځي او د اغه یو غټه وجه دا و چې تیر کال به وخت په وخت باندې پاکستان سره پوله باندې دا نو د افغان تاجرانو لپاره دا ډیره مشکله و چې تا خپل انګور را شو کولې وي او په منونو انګور د تازه پروتي او تا ته دا ویل شي
چې
پوله باندې دا او دا بیا درې ورځې تر ورځې لس ورځې نو انګور خو خرابېږي د کروڑاو روپو تاوان به پورځي کې د بیا هندستان دا ګام واغست چې افغانستان لپاره هوایی لار ورکړه چې او سپیشل کارګو خصوصي کارګو یې پیل کړل چې الته به سامانونه وړي د غرنګ بیا منکه ګورو د چابهار د ایران چې کم بندر دی نو په هغه هم راتلونکي کار چې دی راتلونکي کال به په کار پیل شي یعنی دا غزینه به سامانونه وړل کیږي دغه هم یو غټ پرمختګ دی او صرف دانا د هندستان سره بلکې بیا افغانستان په سیمه کې خپل دغه رنګ تجارت ډیر غزولې د چین سره د واخان د لارې د ریل ګاډي په پلار باندې چې کم تجارت پکیږي او دغه رنګ مرکزی آسیا ته د تیر 15 کالو کوم شمار شمیرې راواخلو نو په کال 2010 کې 1555 میلیون ډالر سامانونه با افغانستان بهر لېګل اوس دا چې دی 1515 میلیون ډالر تر سیدي په دې کې تر اوسه پورې هند په دویم نمبر خو اوس دا اول نمبر تر راځي اول به پاکستان خو د پاکستان سره ډیر داسې مشکلات او دا غي ذکر هم عبد الله چیف ایگزیکٹیو اجرائی رئیس دې په خپل وینا کې په نوې دلی کې وکړه چې را چېرې د هوادونو پالیسۍ زړې وي او بندیزونه ډیر وي مشکلات وي نو دا سینې شي کېده چې را بیا هغه هم د دې تجارت نه ګټه والی بلکې د افغانستان سره تجارت هغه په خپل وینا کې چې وین وین سچويشن دی مطلب چې دا د هر چا لپاره ګټه ده نو یقینا چې د هندستان 3 بلین ډالر سرمایه لګیا دی اوس لګی په افغانستان کې افغانستان ته ډیر ضرورت دی چې خپل اقتصاد ښه کړي او هغه نړۍ ته هم دا وي پاکستان ته هم دا وي مرکزی آسیا ته هم دا وي او خو پرستیو کې چې کوم مشکلات بیا د پاکستان سره دي نو هغه دا بیا هند ته مجبوره کړی دی
افتخار حسین ک نږدې گاونډي د افغانستان وګورو پاکستان دی چې یو وخت کې چې کله تعلقات د دواړو هیوادونو خې نو د دواړو خواو چې کوم تجارت پیشه خلق دي کوم کمپنیان دي کوم سوداګر دي هغه د دغه نه بیا ډېرې ګټې وچتای نو کدا راته وای چې د پاکستان او د افغانستان چې تجارت ته اوسغه د دوی د تعلقاتو د تاوتری خوالي لکبل په کم ځای ولاړ دي
ګوره دا ډېره بنیادی پښتنه ده یو خو پدې کې پښتانه چې دین او غي تډیر تاوانونه وشو زکه چې د دغه تجارت منګه ډرایور کلندر ترانسپورټ په پوله باندې وړو کې کار کوونکې او عام مزدور دیارمار دا ټول پښتون دي زیاتره پښتون دي دواړو طرفو ته که د ترانزیت ته لارې کم کیږي یا عام تجارت کیږي نو پدې کې پښتون تډېره غټه وا خو د بده مرغه دغه اوس کې زده وې ما چې خانجان الکوزی سیب ډېر غټ تاجر دي د افغانستان پاکستان افغانستان د ګډ چیمبر مشریم کې د غرنګې په کوټه کې حاجی دارو خان سیب دي یا نور د پاکستانی چارواکو یا افغاني چارواکو سره زمون خبري کیږي تر د 50% نه زیات تجارت په 13 کلونو کې غورځیدلې دي او دا ویل شي وو چې دا به مونږه سرتاج عزیز صاحب 15 کال وړاندې دا خبره کړو چې دا به مونږ 15 بلین ډالر تر سو خو دا غي پزې اوس د 3 بلین نه هم راکوس شو او یو 1.5 یعنی یو نیم بلین دغه څه شاوخوا اوس مونږ شمار مې په مطبوعاتو کې پدې کې وینو نو ډیر کم شوه دي بیا څنګه چې ماته ستو یې چیرې تاوان چاته دي پښتنو ته دي او بیا د پاکستان ریاست ته هم دي حکومت ته هم دي صرف مونږه د سرکاري شمار مېرو تر مخه د کسٹم والنه مونږه په تورخم باندې په خپل خبرونو کې اوریدلې دي چې یو 1.5 کروڑ شاوخوا دغه رنګي روزانه دوی ته صرف د ټیکس په مت کې چې دینو آمدند صرف ته یو ځای خبره کوم داسې نورم ډیر زینې دي په غلام خانم کېږي د غرنګې د کورمې چې خرلچې لاره ده تر ټولو غټه د چمن لاره ده او د دین علاوه هم ډیر داسې د آمدند ذریعہ دي خو ډیر تاوان پکې پاکستان ته رسیدلې صرف دانا پاکستان چې خپل مالونه کم مرکزی آسیا ته رسول غواړي او د ریجنل کنیکټیویټی په علاقی تړون باندې یو خپل خلکو ته وایي چې منګه ځان رسول غواړو منګه اقتصادي د تړون غواړو نو په هغه کې هم ناکام راځي وجدار چې د افغانستان سره پوله اکثر بندوي نو سرنګ چې ما ذکر وکړو پرله پسې بداسې واقعیات شو چې پوله وټړل شو نو د تاجر سړی لپاره د دې غاړو دای غاړې ډیر مشکلو بیا ګوره چې کله پوله وټړل شي په کراچۍ کې ستا مال پروتي نو تر روزانه په زرګونو روپۍ صرف تاغي کرایه ورکې دا غ مال نو تا چې د ګټې لپاره راغوختی وي دغه نه صرف بیا په ترانزیت لوزنامه کې ډیر مشکلات وو د بیمې او دغه رنګ د ټیکسونو نوې ځای په ځای پیسې اخیستل نو هغه یو داسې ماحول جوړ کړو د افغانستان لپاره د پښتنو تاجرانو لپاره چې ډېر مشکل نو پاکستان تم تاوان دی افغانانو ته هم او افغانان بیا وایي چې موږ مجبور شو چې اوس نور لارې ولټو هم دغه وجه ده چې موږ غواړو چې اوس د پاکستان بیرته په دې سیمه کې موږ د نورو هوادونو سره ځان وټړو په اقتصادي توګه د پاکستان نه ځان خلاص کو
افتخار حسین رابشو د امریکای لور ته د امریکای صدر ډانل ټرمپ د خپل افغانستان او د ایشیا د پاره چې کومه نوې تګلار اعلانول په هغه کې په هندستان باندې غک کړو چې په افغانستان کې دی په بیا ودانۍ او ترقۍ کې خپل رول ولوبوي د هندستان لخوا په افغانستان کې د سړول رول تم کیږي
وره دا ډیره بنیادی پښتنه ده په پاکستان کې په دې باندې خلک دا فکر کوي چې ګنې منګه ته دا ویل کیږي چې هندستان په افغانستان کې ځکه سرمایه لګی چې دا له پاکستان خلاف وي دا سند هغه ځای کې منګه د اغوی هغه سرمایه ک د یو هواد لپاره پارلیمان جوړیږي په ملیونونو ډالر باندې دا د هغه ځای د جمهوریت د جمهوریت لپاره وده او ګټه ورکول لیکم چې هندستان د افغانستان لپاره جوړ کړي د غرنګ کې بیا یو بند جوړیږي دا د اغوی د اوبو سخلو نه علاوه په زمیداری د کروندګری په مت کې چې ډیر پکاريږي نه صرف دا بلکې پولونه جوړول یا نور سيزونه نو دا ځکه غواړي چې ترقه چې د صدر ډونلډ ټرمپ په پالیسي کې سیمایزه هوادونو ته په خاصه توګه هند ته دا کردار ځکه ورکړ شوی دی چې یو فعال رول ولوبوي یو په سیمه کې دغه ترقی چې کوم ډیر په اسانه راوستل کېدای شي په افغانستان کې او په امن کې رول لوبول کېدای شي نو هغه افغانستان هندستان کولای شي خو زه به تاسو دا وایم چې د هندستان نه صرف دغه مت کې بلکې دا وخت په زرګونو طالب علمان په نوی دلی ممبئی یا په نور یونیورسيټو کې په سکالرشپ یعنی د هندستان په حکومت په مرستو باندې سبقونه وای په دې کې په مختلفو مدونو کې دي او وی ورته اغه زینو کې لارې هواري کړې دي چیرې په سانتیا باندې دوی اوسېږي او نور هم وته ګټه ورکول کېږي د غرنګ د اغه زینا بلا ډیر مریضان چې دي اوس اغه نه خپنه د هندستان ته زیاده علاج لپاره نه یو ډیر خه اړیکې په دغه بنیاد باندې افغانستان کې اوس غنل کیږي چې هندستان رول لوبوي او یو خبر ډیره سرګنده و چې هغه 13 ورځ د جیمز ماتس سوک چې د امریکا د دفاع چارو وزیر دی او د هغه هندستان ته سفر نو هندستان ویل چې موږ افغانستان ته پوځیان نه لیګو د جګړې لپاره بلکې دغه رول به لوبو نو اوس د امریکا په نظر هندستان یو ګلوبل پلیئر دی یو نړیوال لوبغاړی په سیاست نړۍ په چارو کې نو په افغانستان کې خاړی کی دي خرو لوبي د پخواره هسه نو راشي د دغه زینې فائدہ واخلي او نور هم دا اړیکې چې د پراخه کی او پاکستان په دغه پالیسۍ کې اوس ته یو مسلې په توګه لیدل کیږي نه چې د حل په توګه د دې ځکه چارواکو لخوا او د شړنکارانو لخوا اوس منګه اورو
افتخار حسین یو پښتنه بل کومه لنډه غوندې جواب لنډ غوندې راکې پاکستان اکثر دا وایي چې 3 میلیونه خوښه افغانان دغه تکي ژوند کوي یو دغه شانته کې د پاکستان په یونیورسيټو کې په سکولونو کالجونو کې یو شمیر افغانان دی بیا دا چې د پیښور او د افغانستان نږدې کې برخې دي نو د پیښور او دغه سیمو چې کوم پښتانه دي د پاکستان او د افغانستان د اړیکو نه اغوی ته ډیر زیات نقصان رسی نو سګنۍ کړه پاکستان او د افغانستان د اړیکی دغه شانته کې توجنی نو غنی دواړو خو ته پښتنو ته ډیر ځان نه رسی
ګوره ځان خو رسیږي کوم حد پورې چې خبره ده 3 میلیونه نه دا ډیر زیاتو ده اوس کم شو دا غي وجه دا ده چې د پاکستان د افغانستان سره پالیسی که څه هم د زبدوې مچ د کنفیوژن یا ګنګستی چې سو کی خو پروستیو کی چې د افغان کډوالو د افغان خلکو سره به کم تاو تریخواله کېدنو د ملګرو ملتونو شمار شمیره ده چې ډیر په زرګونو باندې خلک چې دغه پاکستان نه وښ وتلې دي او که څه هم په خپل یواد کې سره ډیر مشکل سره مخ دي نشي کولای چې ژوند وکړي خو بیا هم غوی نه غواړي ځکه چې پولیس په ډیر تنگول او د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې دا جواب یوازې ورکول چې ګوره موږ د دین انکار نه کوو تاسو موږ ته ډیر کومک کړی دی خو که یو سړی ته په کور کې اول میلمه کې روي باسي او دوه ته توړی وي نو هغه ته به هغه وال یاد وي او که هغه ناشته به ته یاد وي دا د هغه مثال و دا چې کوم عمر زخلوال صاحب دی د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې هغه مطبوعاتو ته دا مثال ورکړو چې ګوره میلمستیا خو راته یاد ده خو ته ماته ده وایي چې زه اوس د اول یادو ساتم که میلمستیا نو هغه مشکلات چې کله رامنځته شو نو دا غي وروسته دا تیر کال دوه چې د افغانانو لپاره ډیر سخت و موږ بور سره خبرې کولې په دې خپل خبرونه کې او غي به ویل چې به وخت ته تلاشی کوي والټه کول کیږي په لاهور او یوزې بلځه کې اسې به سره نسی تر هغه غری باندې تورن کوي کاروبارونه نه واخستل بیا ټول خپل جیدادونه زینه هر سچي وغوي خرج کړ او اوس هم دا کوشش کوي چې واپس لاړ شي او تاوان پښتنو ته د زکه چې د د واګا په بارډر باندې تجارت نه بنديږي کلک دی او کډیر دی خو په دې پوله باندې مشکلات ډیر وي
بالکل ډیر مننه افتخار حسین چې دغه تفصيلات مو راکړل
مننه
مهرباني
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
گران اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري په داسې حال چې د عراقي کوردستان خلک د ازادۍ لپاره شوی ریفرندم خوشاله لمانځي عراقي حکومت د سزا په توګه د کوردانو په ضد ګامونه پورته کول پیل کړي هم په دې موضوع باندې زموږ همکار محمد عالمگیری رپورت وړاندې کوي
په کورد سیما د خپلواکۍ په حق کې ریفرندم پاس کېدو په اړه خوشاله روان دي خو عراق پروستیو کې داسې ګامونه پورته کول شروع کړي چې ورله د ریفرندم پر سر سزا هم ورکي عراق د کورد سیمې ته جازونو تګ راتګ بندولو ادعا وکړي او ترکی سره په ګډه فوزي مشکونه هم شروع کړي په عراقي پارلمان کې کورد ریفرندم غیر قانوني بلل شوی او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی نه غوښتلی چې د کورد په ولکه کې د تیلو نه ډک کرکوک سیمې ته د عراقي فوز واستوي عراقي پارلمان دا غوښتنه هم کړي چې هغه سلور د هوادونه چې په کورد سیمه کې کونسلګری لري پلکار د دغل تراغون کړي او وزیر اعظم حیدر الابادی د کرکوک والی یا گورنر نجم الدین کریم سمدستی په دې خبره خپل وظیفې نه فارغ کړي چې د ووټونو اجازه ولې ورکړې وا او دغل ته د عراقي فوز پرځای کی وزیر اعظم حیدر الابادی وای مونږ کورد سیمه کې وفاقي عملداری پرځای کول لپاره حل ځلې شروع کړي عراقي وزیر اعظم په دې معاملې خپل ترک سیال بن علی یلدرم سره هم خبرې کړي او ترک وزیر اعظم ورله باور ورکړي چې د عراق سالمیت لپاره به ترکی د دوی هر قسم کومک کوي ترکی وای دوی به د خپل ضرورت تیل هم خالی د عراق مرکزی حکومت نه اخلي د کوردانو خپلواکۍ لپاره ریفرندم دا محل څه تاثیر نه لري خو دا د هغه پروسې برخه ده د کم د لارې بچي کوردان د خپل جلا وطن اعلان وکړي په دې ریفرندم د عراق نه علاوه ترکی ایران او امریکا هم نه دي خوشاله او دای د داعش خلاف سیمه باندې روانه جګړه کې خند اچول بللي ترک او عراقی فوزونو په خپل ګډه پوله هابور گیټ باندې ګډ فوزی مشکونه هم کړی چې نړیوالې میډیا یې سارنه کوله ترکی چې خپل کورد اولس لري په عراق کې د ریفرندم کیسې نه اندېښمن دی او ویره لري چې دا مسله به د دوی خاورې ته هم راوغځيږي د ترکی صدر رجب طیب اردوان خبرداري ورکړي چې د کوردستان سیمایز حکومت خلاف فوزی او اقتصادي ګامونه پورته کول لپاره ورتلار خلاصه پرته ده صدر اردوان دا وټونه ترکی سره غداری هم بللې کردان کم چې د کال 2003 راهسه د عراق اړخ ته خود مختار حکومت لري د تیر ګل پروز رفرندم تاریخي بولی او دای د خپل ریاست حصول لپاره رومبه ګام بللې. د رفرندم کې 92.5% کردانو د خپل ریاست لپاره وټ اچولیو. عراق تیر ورځ ویلیو چې د کردانو په سیمه به فضائي کډغنې پر ځای کوي او د لړکی د اربیل او سلیمانی ایرپورټونه یا هوایي ډګر هم بندي کړي. د تیر ماخام شپږو بجو نه دغه ایرپورټونه باندې نړیوال جازونو تک را تک بند دی. د عراق زیاتره گاونډیان لکه ترکی، مصر او ایران ویلی دوی به د عراق ته د ګام پالنه کوي. قطر هوایی شرکت یا قطر ایرویز وای تر څو چې لار خلاصه ده دوی به خپل تک را تک جاری ساتي. د کردستان د ګاډو وزارت وزیر مولود بابا مراد وای د بغداد دا چلند د داعش خلاف د امریکا مرستندوی فوزی مشن لپاره ستونزې سیوا کوي او راتلونکي کې عراق سره مذاکرات به هم زیانمن کړي. ښاغلی مراد زیاتوي کو بغداد کورد اولس په دې خبره اورته نیسي چې دوی د خپل خود مختاری او ازادۍ لپاره رفرندم ولې کړي نو راتلونکي کې بغداد سره خبرې بویا چې ثمرات ولري. امریکایي مشران د رفرندم خلاف دي خو وای د عراق روسته هسې هم د مسلې هواره نه لري. سینیټر بون کارکر کوم چې د تنسی ایالت نه د ریپبلیکن ګوند لخوا منتخب غړی دی او په روسیو کې د کردستان سیمې دوره هم کړې وه وای د رفرندم ووټ باندې خوشاله نه دی خو هیله څرګنده کړې چې چارواکي به دې معاملې ته ډېر په احتیاط ځواب وایي. دی وایي زه د عراق او د دوی راتلونکي انتخاباتو باندې د دې خبرې اثر غم اوړیم. ښاغلی کورکر وایي کورد د داعش خلاف جګړه کې زموږ ډېر نږدې ملګري پاتې شوي خو دا رفرندم به راتلونکي کې نورې مسلې هم جوړې کړي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
VOA. قدر من اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی تاسو هغه اوریدونکو چې هغه زمنګ دغه خروانه خبرونه په ټلویزیون باندې ګوري یقینا چې مختار خلیل صاحب به لیدلې. مختار خلیل صاحب هر ورځ د امریکای او د نړۍ د نورو وټلو اخبارونو نه داسې یو موضوع اوچته کی چې د پاکستان، افغانستان یا د سیمې سره داغي تعلقي. نن هم دوی د کوردستان په حواله سره، د کوردستان د ریفرندم په حواله سره یو مضمون اوچت کړی دی. راځي چې تفصیلي وورو.
د روانې میاشتې په 15 تاریخ د عراق په قطبي سیمه کې د کوردو په لوی خار اربیل کې د آزاد کوردستان د قیام د پاره د کوردو د بندوبست لاندې شوی ریفرندم کې کورد قام ووټونه واچول. دوی په یو اتفاق ځان له د یو آزاد مملکت جوړولو په حق کې فیصله وکړله. د امریکې، یورپ او د نړۍ د نورو ملکونو اخبارونه نن هم د کوردو د ریفرندم د خبرونو او تجزیو نه ډک دي. نن د امریکې آنلاین خریدونکي کاونټر پنچ نومي میگزین کې د کوردو د ریفرندم په موضوع یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته کوردان دومره کمزوري ولیدي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په تیر ګل اربیل کې د کوردستان د پاره د کوردو په منځ کې د شوی ریفرندم نه په کوردو کې قامی جذبه نوره زیاته راپورته شوې ده. مضمون لیکي چې د دې ریفرندم اثرات تر عراق پورې محدوده نه دي پاتې، ولی د ایران په کوردو کې هم لویه جوش جذبه راولاړه شوې ده او د عراق د کوردانو د ریفرندم په حق کې د ایران په لارو کوڅو کې لوی جلوسونه اوښکې دي. البته په مظاهره کې شاملو کسانو د ایران د فوج د ویرې خپل مخونه پټ کړي وو. خو مضمون لیکي چې د عراقي کوردستان نه ګیر چاپیره پرتو هیوادونو کې چې په حکومتي ایوانونو کې د ریفرندم کم تاسو بخت خور کړی دی. دین معلومیږي چې د سیمې 3 کروڑ کوردانو ته به خپل ازادي څومره ګرانه پریوزي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان خبرداري ورکړی دی چې دی به ترکی نه تیر شوی د عراقي کوردو د سیمې نه د تیلو وتې پایپ لاین بندي او دا شان د کوردو د سیمې نه د وتونکو تیلو بحیره روم ته جاري رسد به بندي. دغه شان د بغداد واکدارانو د ترکی او د عراق خپلو کې په لویه کچه د شریکو فوزي مشکونو اعلان هم کړی دی. کاونټر پنچ کې چاپ شوي مضمون کې نور لیکلی شوی دی چې واشنگټن نه تر تهران پورې د کوردو د ریفرنډم د مخالفت او غندنې کېدو نه معلومیږي چې کورد په عراق کې څومره یوازې او بې ملګرو دي. صرف اسرائیل یو داسې ملک دی چې د آزاد کردستان مرسته کوي، خو د اسرائیل عمده مرسته د کوردو د تنها پاتې کېدو یوه لویه وجه هم ده. د بغداد ناقدین اکثر په کردانو الزامونه لګوي چې دوی په عرب دنیا کې یو بل اسرائیل ابادول غواړي. حقیقت دا دی چې د عراقي کوردو په دشمنانو او د کوردو خلاف د دوی په طاقت کې سکمې نه دی راغلی. البته په کال 2014 کې د دولت اسلامیه د جنګیالو د لاسه په موسل کې د عراقي فوجونو په ماتې خوړلو د عراقي کوردو د پاره لږ رڼا پیدا شوی وه، ځکه چې امریکې د دولت اسلامیه خلاف د کوردو جنګیدونکي پیشمرګ نومي ملیشي سره د هوایي حملو امداد کړی و. مضمون لیکي چې دولت اسلامیه اخیری ماتې خوړو ته نږدې دی او د دوی خودساخته خلافت دانه وانه شوی دی. په دې سبب دنیا ته اوس د شام او د عراق د کورد جنګیالو نور اجت نه دی پاتې. د عراق او شام حکومتونو هم د داعش خلاف فوزي نصرتونه حاصل کړي دي او کوردو ته اوس ښه اوزګار شوي دي. همداسیز د عراقي کوردو د کمزورۍ لوی سبب دی. کاونټر پنچ میگزین کې چاپ شوی مضمون په دې تبصره ختم شوی دی چې د عراق د مرکزی حکومت او د کوردو ترمنځ د یو مکمل جنگ امکان نشته، ځکه چې د دواړو فریقو په دنیا کې داسې اتحادیان او ملګري شته چې دوی به جنگ ته پرېنږدي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. اوس موږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د ټولنیزو رسنیو پاڼه ټویټر غړي به نن د امریکا د کانګرس د دواړو برخو استخباراتي کمیټې ته وړاندې کیږي او د امریکا کې شوي انتخاباتو کې د روس لاسوهنې په اړه به بحث کوي. هم په دې موضوع باندې مجاهد جواد یو رپورټ تاسو وړاندې کوي.
ټاکل شوی دی چې د ټویټر استازي بنند پنځم به پورز د امریکا د کانګرس د دواړو خونو استخباراتي کمیټو سره د امریکا د تیر کال په ټاکنو کې د روسي د لاسوهنې د ادعاو پاړه خبري وکړي. د تړلو دروازو تر شا ورته خبري اترې د دې میاشتې په سر کې د فیسبوک له استادو سره هم شوی وي. په خبرو کې فیسبوک منلی و چې روسي پوری تړلي 3000 هغه اعلانونه به هم وکیلانو ته ورکړي چې ټولنیزو او سیاسي مخو لپاره د دوی په پاڼه باندې خبره شوی و. یادې کمیټې د غلطو خبرونو د خبرېدو بهیر ارزوي چې څه ډول او د چا په مرسته په امریکا کې ځانګړو خلکو ته غلط معلومات رسیدلې دي. د ټویټر په اړه اندېښنې د هغو اکاونټونو په اړه دي چې ورته بات اکاونټ یا جعلي اکاونټونه ویل کیږي او د هغه اکاونټونه دي چې په چټکۍ سره او په خپل سري یا اتومات ډول معلومات خپروي. د ټویټر کمپنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ټویټر په ژوره توګه د ټاکنو د بهیر خپلواکۍ ته درناوی لري او د جعلي اکاونټونو د مخنیوي په برخه کې به خپل سیستم نور هم پیاوړی کړي. د ټکنالوژۍ له دغو کمپنیو سره خبرې اترې تر اوسه د تړلو دروازو تر شا او له عامو خلکو پټې ترسره کیږي، خو د کانګرس استازي په پام کې لري چې په راتلونکي کې په ښکاره هم له دغو کمپنیو څخه پوښتنېګر وګڼي وشي. د امریکا استخباراتي ادارو د دې کال په سر کې ویلي و چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر د امریکا په ټاکنو کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په پلوي او د هیلری کلینټن پر ضد د تبلیغاتو د خپرولو امر شوی و. ټرمپ دغه راپور ته د شک په سترګه کتلی و او په جولای میاشت کې یې ویلي و چې دی فکر کوي چې کیدای شي روسیا او یا هم کیدای شي نور هیوادونه وي، خو زه نه غواړم زیات څه ووایم. ولسمشر ټرمپ چې په وار وارې پر رسنیو باندې نیوکې کړې دي، د چهارشنبې په ورځ په ټویټر وویل فیسبوک د تلویزیونی کمپنیو او وتلو امریکایي ورځپاڼو سره په ګډه په ټاکنو کې د هغه پر ضد کار کړی. د فیسبوک بنسټګر او مشر مارک زوکربرګ د ټرمپ د ټویټ په جواب کې وویل د لټاکنو وروسته هم ویلي و چې دا ډیره غلطه خبره ده، څوک چې وایي په فیسبوک غلطو معلوماتو د ټاکنو پایلې بدلې کړې دي. د زیاته کړه همدا فیسبوک و چې په میلیونونو خلک یې له کاندیدانو سره ونښلول او رای ورکولو ته یې وهڅول. فیسبوک په ټاکنو کې ستر مهم رول لوبولی.
درمن اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دے د قبایلی علاقو جوړ عدالت یا فاټا ټریبیونل یو واری بیا د ډاکټر شکیل افریدی قضیه زنډولې ده او داغه وکیل قمر ندیم ویلی چې د سرکاري وکیل د نه راتلو او داغه د غیر حاضرۍ له کبله دغه قضیه یو واری بیا زنډېدلې. بل ځله به دغه قضیه کیږي د نومبر په 14 نیټه باندې به په دې کې بل پیښه وي. د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه په تفصیلي رپورټ را لېږل ستاسو په امر سره ګرځو.
امریکایي جاسوسي ادارې سی آی اے سره د اوساما بن لادن معلومولو کې د کومک په تور نیول شوي خو د خیبر ایجنسۍ یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم سره د اړیکو لرلو او مرستو په الزام سزا شوي ډاکټر شکیل افریدی د قضیې اورېدنه نن یو ځل بیا فاټا ټرایبونل کې ټاکل شوې وه. خو د نوموړي وکیل قمر ندیم اډوکیټ ډیو راډیو ته وویل درې واړه قاضیان هم موجود وو، موږ هم حاضر شوو، خو د سرکار لخوا د وکیل نه حاضرېدو په وجه قضیه د نومبر 14
16 نومبر تاریخ راکو چیرا اگے باندھے پیوتا اور سرکار تے سختی سے ملو
وای د خیبر ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ ډاکټر شکیل افریدی ته د 3.5 کالو د بند سزا اورولې و. خو مونږ فاټا ټرایبیونل کې مئی 2014 کې درخواست جمع کو چې ای پی ای د دومره سزا ورکولو اختیار نه لري او باید قضیه د سر دوباره شروع کړي شي. خو دې 3 کالو کې 3.5 ځله قضیه اړومبیا په دې ځانډې د چړومبیا یو کال عدالت ته د قضیه ریکارډ نه وړاندې کېدو او بیا د 13 کالو راهسې سرکاري وکیل نه حاضرېږي. او قمر ندیم اډوکیټ ګیله کوي چې د قانون لاندې هر وکیل خپل موکل سره د قضیه په اړه بندیخانه کې لیدل کولی شي، خو د قضیه لپاره چې موږ د وکیلانو کومه ډله جوړه کړې ده داغي یو تن هم 13-15 کالو کې ډاکټر شکیل سره ملاقات نه دی کړی. البته د کورنۍ ځنی غړي وخت په وخت ډاکټر شکیل سره جیل کې لیدل کوي او د دې پوښتنه چې دغه قضیه چرته بل عدالت ته ولې نوړي. قمر ندیم اډوکیټ وایي مونږ قضیه هاي کورټ یا سپریم کورټ ته ځکه نه شو وړې چې فاټا کې د دواړو لویو عدالتونو عملداري نشته او فاټا ټرایبونل د قبالي علاقو لپاره تر ټولو لوی عدالت کې نه سپریم کورټ درجه لري او دا به تر هغه وخت وي تر سوچې د اف سی آر خاتمه نوي شوي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو راډیو، پیښور.
گران اردن کو کتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبر بنا نیخ پنی غدوام لری د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي وایي دوی نه دی پوهه چې وزیر اعظم او حکومت بیا بیا ژمنه او اداوي کوي چې فاټا قامي چوکاټ ته ورګډوي، خو حکومت په تشو خبرو قبایلو لا دوکه ورکوي او وخت په تیروي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د سیمینا د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد حق نباسی ویلی د قبایلی سیمو قومي چوکاټ تر وستل او په لن محله توګه د کډوال شو خلکو په مکمله توګه بیرته پزې کولو ته به اولنۍ ترجیح ورکړي. د چهارشنبه په ماخام د وزیر اعظم عباسی په مشرۍ کې یو غونډه کې د سپران وزارت لخوا د قبایلی سیمو په اړه احوال وړاندې کولو په وخت دغه خبرې شوې دي. د خبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړی شاجیګل اپریدی وای واکمن په دغه خبرو کولو باندې قبایلو ته نه بلکې ځان ته دوکه ورکړي. دیو ریڈیو سره خبرو کې نو موړی ویل
پرون دغه یو میټینګ و د لاسینن کمیټه د هاي کورټ ایکستنشن او د سپریم کورټ ایکستنشن پاتا ته هغه لکه بیګاس پنا بلش په بالکل د شپې هغه کینسل کړو او بیا سبا ته پرایم منیسټر فیډرل منیسټر غړي او بریفینګ ته خلی چې په دې باندې بریفینګ راکا. دا بالکل دوکاله دی، قبایل عوامو سره دوکاله او دا بالکل غیر ذمہوار دی. او مولانا چې پرون مو سره ملاقات کړی او دا غا میټینګ هم چې تر کومه پورې ماته پته لګېدلې ده لا
شاجیګول ویل قبایلو سره دوکه کیږي او وخت یې هسې تېرولی شي. هغه ویل حکومت دغه ډول بیانونه د 9 اکتوبر د دوی د احتجاج د نه کولو دپاره ورکوي. شاجیګول اعلان کړی که د 9 اکتوبر پورې د قبایلي سیمو اصلاحاتو منظوري ورنه کړل شوه نو دوی به په اسلام آباد کې احتجاج کوي. هغه وایي په دغه لړ کې ورته عوامي نېشنل ګوند د ملاتړ ویلي او دوی په ټولو قبایلي علاقو کې ګرځي چې احتجاج له تیاری ونیسي. خو بل لور ته د سپران وزارت ویان طارق حیات وایي چې وزیر اعظم ورته د پټا اصلاحاتو په عمل د کار تیزولو امر کړی دی.
وزیر اعظم صاحب وایي چې پټا ریفورمز چې څومره تیزی سره تاسو کار کولای شئ نو هغه وکړئ. چې کم کم سیزونه کابینه منظوري ورکړې ده په 2 میاشتو کې نو هغه باندې عمل درآمد فوري طور سره شروع کړي. او ویل چې زه به هفته یا لس ورځې کې غټ اعلان یو کوم چې کوم کې به دا قانوني انتظامي دانچا او دا نور سیزونه چې کوم دي دا به ټول دې باره کې زه اعلان کوم.
د وزیر اعظم دفتر د بیان تر مخه عباسی ویلي قبایلو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د قومي مسالې لپاره غټي قرباني ورکړي او زیاته کړي ده د پټا قومي چوکاټ ته راوستو او سیمې نه د بیکورو شو خلکو به پر ځای کولو لپاره ګامونه پورته کوي. وزیر اعظم ته ویل شوی چې د قبایلي سیمې نه بیکورو شو خلکو 2,00,000 کورنیو کې یوازې 14,000 داسې پاتې دي چې له خپلو علاقو ته نه دي ستانه شوي. ویل شوی چې د بیکورو شو خلکو بیا پر ځای کېدو لپاره د 2.5 اربو نه زیاتې روپۍ لګول شوې دي. د کډوالو د بیرته د بحالۍ خبره په داسې حال کې شوې چې تېرونۍ نړیوال بانک د قبایلي سیمو نه د تندروي او پوځي عملیاتو په ترڅ کې په لنډمهاله توګه بېکورو شوو خلکو د مالي مرستو دپاره 1,14,000,000 ډالرو منظوري ورکړل شوې ده. نړیوال بانک ویلي په دغه پیسو به قبایلي سیمو کې د تندروۍ د پیښو نه اغېزمنو کورنیو د ماشومانو د صحت په څانګه او په سمدستي ډول د خوندي کولو په برخه کې کار کولی شي. خو قبایلي ولس نیوکه کوي چې نه خو د نړۍ نه د کډوالو په سر اخیستي شوي نړیوال امدادونه دوی ته ورکړل شوي او نه هلته هغه شان طریقاتي کارونه شوي د کومو چې دوی سره وعده شوي وي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې په افغان کډوالو هم بحث شوي چې دا وخت په ملک کې 14,00,000 رجسټرډ او نږدې 6,00,000 غیر رجسټرډ افغان کډوال موجود دي. غونډې ته ویل شوي چې 6,00,000 افغان کډوال په رضاکارانه توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیو رادیو، شب قدر.
کتونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په لکی مروت کې چارواکو 9 کسان په دې خبره باندې د اف سی آر د قانون لاندې نیولی او گرفتار کړی و چې هغه د انتظامی په اعلی چارواکو پسې خبرې کړې وي او خبری کانفرنس یې کړو. خو چې کوم د یو شمیر چې کوم فعالین دي هغه دا وایي چې د خیال یا د اظهار ازادي د هر چا بنیادی حق دی او په دې باندې د چانیول خبره نه ده. د ډیو رادیو خبریال عدنان بیټنی دغه کسان چې د اف سی آر د قانون لاندې گیر شو دا غو سره خبرې اترې هم کړې دي او یو تفصیلی رپورت پی وړاندې کوي.
د پاکستان نیمه قبایلی سیمې اف آر لکی مروت ځای انتظامیه د سمایز خلکو په ضد د اف سی آر قانون لاندې کاروایي ترسره کړې چې په نتیجه کې 9 کسان گرفتار کړي. 22 چارواکي او 15 ملکانان د خپلې څوکۍ څخه به برخه کړې دي. د انتظامیه په خبره د علاقایي ذمہداري په اساس د اف سی آر لاندې دغه کاروایي تر هغې وروسته کړې چې سیمایز خلکو د انتظامیه اعلی افسرانو په ضد یوه خبري غونډه کړې ده. د اف آر لکی مروت مرستیال پولیټیکل ایجنټ ریاض محسود هم دغه اف سی آر لاګو کولو په خلای وکړ او ډیوه ته یې زیاته کړه چې دغه خلکو د ریاست په ضد ګام اخستی. کله چې ډیو رادیو زنده اوپرستل چې د ملک حکمرانان او د مخالف ډلې یو بل په ضد خبرې کوي نو په دوی وکړه هم د ریاست په ضد تور نه دی پورې شوی. نو دغه پوښتنې جواب یې صدا سي وویلای
دا کی مې خبره اترې وی د پولیټیکل دا خو روټین دی چې څوک غلط کوي کو اف سی آر خو خامخا لګاوي خو روټین دی کنه ګرګام ګرګام رو غوښتي دوه خبره ان شاء الله غاشي چا غلط کړ دا شوی لای چې په خبر شي بیان ور کړای دی د ای سی ایس اگینست لا د مریټ کړه فورزي دو دل اورې کنه په ای سی ایس په ست دا خبره کې د ورسته پریس کانفرنس کاوه ای سی ایس سټیټ دی د سټیټ اگینست چې څوک دا سه اقدام کو ڈیفینیٹلی بیا پولیٹیکلی او پارکات سے روسی کا نو روسی دارا غاٹا خبر نہ دو دا دے روٹین غدا ای جرگا او دے پکش وشی مسئلہ او ریزالو شی
افات دل کی برواد سیمای سے مشرانو لا انتظامیہ سره چرکی ہم روان دی او پدی اڑوندی خبر اثر شروع دی دے مشرانو پ خبر چ دغه خبری ہونڈا تر ہغه ورستا کھڑے کلا چ دی انتظامیہ سیمای سے مشران دل کی برواد دی وسائل ناجائز استعمال کھوی او دغه خبری ہونڈ لارے دی گشتل چ دی فاٹا سیکریٹریٹ الات سروا کو تا دغه خپل اندیش نی ورسوی دی نیما کبایل سیمای لکی مروت یو سیمای سے مشر او پخوانے بیوروکریٹ جمع خان بیٹنی دی وسره حال تیرول پ وقت اویل پ نیما کبایل سیمای لکی مروت کی انتظامیہ خپل منمانی شروع کھڑے دا او د خپل مرزي د بهر څخه کسان پکښ برتي کوي ولې سیمایزو خلکو ته توجه نه ورکوي او نه د دوی مسلې څخه د پام وړ ګرځه ولې دي دوی اویل د دوی د خبري غونډې غرس یوازې د خپل مشکلات نړۍ ته سرګنده کول وو
ای پی ای دفتر بر تحصیل ورته جوړ د سم بلډینګ جوړ د بنگلې ورته جوړ د دفتر هر څه شاید ټول دي هغه ځای کې دو ناراضي نه عمله ورتي داسې ماسټران کار نه کوي ماسټران بر ناراضي دلته چې څوک غیرازري وو کې هلته ورته یي چې تاسو غم کو تنخواه باخلو تاسو نور څه دي زه دغه سلسله کې ډي سي ته ورغلم ډي سي ول چې بای صفا خبره ده چې ما لاس نه ور رسیدي ول چې ما خدا ما ورته چې تاسو کوم خطونه لاغه دې کړی هغه راکړه د ما ته ټول فوټو سټیټ راکړه افسر باندې پاسل ته ایڈیشنل چیف سیکرٹری دا دو داسې بدمعاشی را خسته د تنخواګانې اخلي او کار نه کوي
د سیمه یو بل سیمایز مشر زاید ترابی زیاته کړه انتظامی له خوا کڅه هم د اف سی آر قانون لاندې نیول شوی نه کسان بیرته خوشی کړی سوی دي خو اوس هم د دوی په ضد د اف سی آر قانون لاندې کاروایی روانې دي او د دوی غوښتنو ته څه توجه نه ورکړل کیږي دوی اول ته انتظامیه دغه کاروایی څخه عام خلک متاثر کیږي او دوی دغه اندېښنې چې داسې ډیوته سرګنده کړي
غریب خلق ڈرائیوران کلینڈران گاڑو در گزولے
انتظامیہ دغه ګام له سختی سره غندنه شوی او د رائے د ازادۍ په ضد ګرځولې دی وسره حال تر ول په وخت د بشري حقوقو د قبایلی سیمو سازمان زار علي خان افریدی وویل
د انساني حقوقو په حواله چې مو ګورو اظهار رائے یا خپل رائټ د پاره حق د پاره خبره خو بالکل جائز ده او دا کنستټیوشنل رائټ ده دا بالکل ریاست خلاف خبره نه ده دا حق خبره ده دا ریاست په حق کیږي ای پی ای صاحب چې کوم وطن کې اوسېږي داغه آئندہ وی چې هر سړی به خپل رائټ د پاره خبره کولی شي نو زه خو یم چې ټول نه اول د ای پی ای صاحب د آئین مخالف تللی دی ټنو مشرانو چې کومه خبره کړې ده نو یقینا زه خو یې سپورټ کوم چې خپل حق د پاره آواز اوچت کړی دی
یړ دی چې قبایلی اولس د انګریز وخت راسي اف سی آر جوړ قانون سره مخامخ ته او دغه قانون حکومتي سرواک یوازې خپل ګټو لپاره کاروي که څه هم قبایلی اولس له دغه قانون څخه خپل ژوند زیات سوزمن بولي او له حکومتي چرواکو څخه په فوري تور دغه قانون لمن زړلو غوښته کوي په حکومتي کچه دغه قانون لمن زړلو ژمنې کیږي خو تر دې وخت پورې اعلی حکومتي چرواکو لخوا د قانون لمن زړلو په اړوند څه حتمی فیصله نه ده کړی ادنان بیٹنای وایس اف امریکا دیو رادیو او ټی وی
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
درمن اوریدونکو اولیدونکو هر څه د سعودي عربستان حکومت یو اسلامي هیواد دی خو دغه تل چکم خلک ورغلی دي د کار او د مشقت د پاره د مزدوریانو د پاره غوي دا غلې کوي چې ور سره د سعودي وګړي او په حکومتي کچ باندې هم دا غوي سره زیاتې کیږي غیر بشري حقوقو ډلې هم پاغي نیو کوي هم دغه شانته کې د هندستان یو کارکون کې چې پاغي باندې په سعودي عرب کې خپل مالک هغه سره زیاتې کړي او پاغي خپې ماتې کړي دي هغه اوس په هندستان کې د انصاف په انتظار ده په دغه باندې ما وجلل یو ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوم
د هندستان سره تعلق لرونکو الیاس بیگم چې د سعودي عرب په ریاض ښار کې په یو کور کې کار کوي ور باندې د کور مالک تشدد کړي د کور مالک دې ته په کال 2014 کې د کور دویم مزل نه لاندې دی کور کړه چې لوجی د دې دوه خپې ماتې شوې. د بشری حقوقو مبارز امجد الله خان څوک چې د شپږ څلوېښت کلنې الیاس بیگم ته انصاف وړاندې کولو لپاره هڅې کوي، ویلې دي چې د کور مالک یا کفیل په دې په کور کې د غلا کولو شک کوو.
تو یہاں سے وہاں پر گئے، جانے کے بعد میں کچھ ہی دن میں گئے سو
کله چې دا سوری ته کار ته ولاړه، نو د هغه لس ورځې تیرې شوې نه وي چې په کور کې غلا وشو. د کور مالک یا کفیل پر شک کاوه او د مالک زوی دا په چابک ډیره بده ووهله.
الیاس بیگم د هسپتال د کټنا د ټلیفون د لارې په هندستان کې خپل خاوند دی پیښنه خبر کړو، چا چې هندي چارواکو ته دی پیښې حال ویل. نو د هند خارجه وزارت دا د سعودي نه واپس حیدرآباد ته راوسته. الیاس بیگم په کفیل دا تور هم ولګو چې دا به یې په جنسی توګه زور ولا.
کفیل کا مینیجر عبدالسمد اور اس کا بیٹا میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے روم میں بند کر
دی. کفیل مینیجر عبدالسمد او دھاغ جی بز یرولم زی په کوټه کې بند کړم، هل ټکول را سره وکړ او زما جامې وښلولې، نو ما برچت تمنډ کړه خو دی را پچ راغل او د دوی منزل نه زه خطر وغورځولم.
په هواته دراتلو وروسته بیگم د هغه ایجنټ په ضد پولیسو سره شکایت درج کړو، چا چې هغه سره د ویزی او روزګار ترلاسه کولو کې مرسته کړې وي. بیگم وایي چې پولیس د هغه خاوند زوروي چې د ایجنټ په ضد درج شوی کیس ته واپس واخلي. د پولیس ډیپټی کمشنر ایم وی راو په اسیسټنٹ کمشنر غږ کړی چې د الیاس بیگم لخوا لګول شوی تور پړه پلټنې وکړي او مرسته وکړي.
She is already a victim of circumstances. Police definitely will help him.
دا د حالاتو د لاسه زپل شوی خزه ده او پولیس په یقینا ورسره امداد کوي. د ایجنټ پزد نور خلکو هم کیسونه کړی دي، نو کدی کو سروار و نور د پرزد به قانوني کاروایی خامخا کیږي.
په تیرو کلونو کې هندي حکومت او غیر دولتي تنظیمونو ته په بهر هوادونو کې کارکونکو هندي وګړو لخوا په لوی شمیر کې شکایتونه ترلاسه شوي چې پکې د تنخواګانو نه ورکولو نه واخله د تشدد شکایتونه هم شامل دي.
قدر من اوریدونکو، په واشنگتن کې یو دستور شوی چې په هغه کې هغه کتابونه چې په نورو ځایونو کې په هغه باندې بندیز یا پابندی وي هغه هم دغلته په لاس راتلی شي. د محمد عالمگیر نه په نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په واشنگتن کې د ډو ان ډی ضلع یو کتابتون کې میرمن کیټی شوارتز شپږ داسې کتابونو پسې ګرځي چې په لوستې په ځینې ځایونو کې بندیز دی. کیټی شوارتز غواړي چې دا کتابونه وګټي.
This is the one. This is the last one I need. Thank you.
I had four. دغه کتابونه پیدا کړی او ما ته یوازې دوه نور پسې ګرځېدل پکار دی. ما چې اړومبی کم کتاب ومندی هغه په تور کاغذ کې نغښتی وو او بل چا سره دا نسته. په واشنگتن کې په یوه هم کتاب باندې د لوست یا د چاپ بندیز نسته. کیټی شوارتز وایي حیرانه ده چې امریکا کې داسې هم کیږي.
It's an American right to be able to express yourself in however you see fit, and it's also an American right to avoid things.
هغه وایي د حقونو پالنه او د دې لپاره ژغ پورته کول د هر امریکایي حق دی. امریکایان دا حق هم لري چې په خپل د هغه څه څخه ډډه وکړي چې دوی یې د ځان لپاره غوره نه ګڼي، او بیا کتاب په حق له خو خوشا او ناخوشا ډیره اسانه ده. په کتابتون کې یو بل ګرا ډیریک پرنس یو کتاب فارنهایت 451 سم راخستی. دا کتاب یو ناول دی د کوم کیسه چې امریکا کې د کتابونو بندیز او د دې د سوځولو په اړه ده. په دې کتاب د امریکا ځینې برخو کې بندیز په دې وجه وو چې دې کې د عیسائی مذهب کتاب انجیل د سوځولو او د هغه وخت د سپکو سپورو خبرو ذکر شوی وو. لیریک پرنس وایي په امریکا کې ډیر ځایونه داسې سته چیرې چې روشانه فکر سره خلک اتفاق نه کوي. د واشنگتن ډی سي د ولسی کتابتون کې لینیا هیګارټي چې د واشنگتن ډی سي ولسی کتابتونونو د انتظام مشره ده وایي زیاتره هغه کتابونه د بندیز سره مخ کیږي چې په سیاسي یا جنسي جذباتو لیکل شوي وي. لینیا هیګارټي وایي د هغه کورونو په اړه کتابونه چیرې چې د دوی پلرونه یا د دوی میندې وي یا پکې د جنگ کیسه وي، خصوصا هغه جنگونه د کوم تر شا چې سیاسي مقصدونو ذکر وي اکثره ورباندې بندیز ولګیږي. په امریکا کې د بندیز سره مخ کتابونو اونۍ لمانځلو کې د ډیرو ډلو لاستی. دوی کې یو امریکایی لایبرری اسوسییشن هم دی. د اسوسییشن هر کال د لس هغه کتابونو د نومونو فهرست جاری کوي چې د کومو د لری کولو یا د شلولو هڅې سوي وي. شغله جولیس جیفرسن جونیئر امریکن لایبرری اسوسییشن سره کار کوي.
سم اف دی تیمز کډ بی ڈیلینګ وذ ال بی جی ٹی ایشوز.
نو موري وای هغه کتابونه چې د نفرت سره مخ سي په دې کې اکثره داسې کتابونه شامل وي چې د هم جنس پرستو، نرشځیو، رنگ، نسل یا د مذهب په اړه لیکل سوي وي. په ډیرو کتابونو بندیز د مور پلار د لاسه هم لګیږي چې خواست وکي یو ځانګړی کتاب دی بند سي، ځکه چې
ګران اردوونکو کتونکو هم دې سره د ډیوا ټي وي د خبری برخه پای ته رسیدلې. چرته زما سوشيبو کې به شپه په خیر پروګرام اپیل کیږي. ناله محمد او مجاهد جواد به دا پروګرام قربانوي. زما هوښ چلی
او زبخت ورشه
تاسو نه اجازه غواړم سره د خپل پروډوسر عمران جدون سره. خدای پامان.